چې د عدالت نړیوال امنیت تک واخ را مې سکی هغه په اسانۍ سره نفوس کولای شي او په اسانۍ سره کولای شي کلکټ را مې سکی. نو دا یو اشتباه او شاید لوی لامل یې هم دا وی چې داعش بریزونه په افغانستان کې پروستیو کې زیات شوی دی او طالبان هم د توانایي نه لري چې د های پروفایل اټیک یا په خارو کې یا په دغه څنګه کې د لوی بریدونو لپاره د دې ترنشي خلک د سيروزل شي خلک ول دي چې په زر تر زر دي هغه څه بریدونه هم حال کی. البته د دې ډیر خطر موجود دی چې داعش د دې بریدونه وکړي د افغانستان په لوی وزارتونو باندې په خارو کې چالت دي دوی څو ځانمرګي څو جګوال دفترونو موداریو باندې بریدونه تنه نه باسي. زه باور لرم طالبانو ته ډیره مشکل دي دغه څه بریدونه مهارول او شاید د تلفال د لاس ورکی. نو دغه یو حالت کې دا بیا هم مسولیت طالبان تر راځي جمع کیږي چې په دوه کالو موده کې دوی ونه شو کولای چې دوی څنګه څه کمپرومایز وکړي د سولې په پروسه کې او د خپل وختونو څخه چې ډېر وختونه.
لکه ننګیال صاحب فکر نه کوي چې لا هم وختل طالبانو لا تر اوسه پورې یو موقت حکومت اعلان کړی دی کابینه سرپرست ده او دوی په هر شي کې تغییر ممکن بولي چې تغیرات به راشي نورو ته به ونډه ورکړي. فکر نه کوي چې لا دوی وخت نه دی له لاسه ورکړی؟
زه فکر کوم دغه حالت ته باید نوې رسیدلی. لکه موجود په مجموع کې کله تاسو طالبان سره خبرې کوئ یا په دوی باندې اعتراض کوئ دوی تاسو وایي چې موږ له صفر نه شروع کوو. ورو سوال دا دی ته د یو نظام صفر ولیکه صفر نه شروع ولیکي مو خو شک صفر نه کوم په 2001 کې شروع کړی و مو یو ډیر لوی اثرات نه درلودل جوړ ساختارونه مو درلودل جوړ نظام مو درلودل روان اقتصاد مو درلودل خلکو د فقر کچه دغه حالت نه ورسېدلې استخبارات مو درلودل د سي استخبارات مو درلودل چې تاسو لیدل چې په سیمه کې هغه روب او سلابت پیدا کړی و انډیس په سیمه کې په روسيو کې یو نوم و د امنیتی او استخباراتي ارګان په صفت باندې هغه یو نوم درلودل. نو په دغه یو حالت کې تا یو نظام صفر کوو ولې چې تین سر خوګه یو دنیا د پاره هم دا او خپل مملکت تخلو خلکو ته مزدم دغه وزر کې چې ما ارته صفر نه شروع کړی نو دې مسول خو ته یې ځکه تاسو صفر کړل کله چې ته صفر کې نو مسول ته یې د هر څه چې کیږي د په مرګورو د دغه تباہي مسولیت تر راځي کیږي. نو اوس چې ته فرصت له ځان سره لرې زه فکر کوم دوی عموما کوشش کوي چالاکی وکړي او تاسو پوهیږئ چالاکی دوام نشي کولای. چالاک انسان چالاک خلک یو رخت راځي چې ټول خلک په پویږي دا دای مخلص نه دی کولای.
بله
فکر کوم هغه وخت راځي چې د لید طالبانو د خبرو د عمل په مېز کې ډیر زیات توپیر دی چالاکی یو هدف پوری چلیږي یو وخت راځي چې هغه لیمټ نور ته کاټا تا کلاس کړي ستاسو د دنیا تاسو د خلکو ته ستاره شوی. زه فکر کوم طالبانو فرصت د لاس ورکړي دا کدی وو وړي چې خپل اشتباه زر تر زر ومني جګرانول ایستیان.
بله ډیر زیات مننه کورودان. متین صاحب ځینې وایي چې داعش په خلکو کې ځای نه لري ځکه چې مذهبي عقاید د هم د عام افغانانو له قائد سره څنګه ستوپیر لري. نو داعش به انتحاري بریدونه وکړي شي خو سیمه به لاندې نه کړی شي یعنی هغه سي مزاحمت به د طالبانو حکومت ته ایجاد نه کړی شي چې طالبانو مخکيني حکومت ته ایجاد کړی وو. څه فکر کوي؟
څروان چې د موضوع د لپاره لګورسته او ګروشات لار شو په اصل کې دا داعش په خپل د القاعده یو بیل شو ډاله دا د القاعده جزو د رهبریت کې تاسیس او بنیاد ابو مصعب الزرقاوی چې اردنۍ نیمه لوستای عرب و چې د اردن نه راغلی او د افغانستان ته د روسانو په وخت کې بیا بیرته د طالبانو په اول دوره کې بیا راغی او بیا چې د عراق موضوع شوله په عراق امریکې حمله وکړله دوی بیرته په موږ سترګه ورته وکړل چې دویم اشغال دی په دین په اسلام. دوی دغه انشعاب د هغه نه چې وګوري د القاعدې نه په دوو چې القاعده په دې نظر و اسامه بن لادن چې رهبري کړله چې موږ به چریکي جنگ کوو چریکي حملات وکړو او فقط امریکې ته به څومره چې د لاسه کېږي تاوانونه رسوو. هغه څوک چې د اسلام مخالف دی غواړي چې اسلامي ملکونو ته ضرر ورورسوي، اسلامي ملکونه وپرځوي، دی وګو ګټو ته به مونږ هر چیرته چې واک وشو په داسې وړو وړو ساحو کې به مزاحمتونه ورته کوو. خو زرقاوي په بل نظر وګو چې نه، دا کار دوام نشي پیدا کولای. راځي ولی بیرته مغه اسلامي خلافت نه برپا کوو، ولی بیرته مغه د خلافت عثماني چې خلاص شو، ولی مغه سي خلافت نه جوړو او سم اسلام پکې پلای کو. او په دې کې د دوی د سلفي عقیده د اسلامي ډیر کار درلوده، چې دوی هیڅ دغه مذاهب په دین کې نه مني او ډیر متشددین دي په دین کې اصلا. نو دوی بنیاد د غذای داسې خراب دی، ښه دوی داسې نه غواړي چې دوی په همدغو حملاتو اکتفا وکوي. دوی غواړي چې د خلافت دپاره بیرته یو ځای پیدا کړي. په عراق، په سوریه کې چې داعش نوم څرګنده ده که نه، چې دولت الاسلامي له عراق او شام.
خو متین صاحب، خبر هم دلته ده چې په عراق کې تاسو د سلفیت یادونه وکړه، په عراق او په عربو کې دوی څناڅه ځای درلود، یعنی د خپلو عقایدو ته نږدې کسان یې درلود، لیکن ویل کېږي چې په افغانستان کې نه لري.
دغه اوس تاسو وګورئ، زموږ تاسو په مشرقي سیمه کې ډېر هغه علما چې په پاکستان کې زده کړې کړي دي، او دا یو څو کاله کېږي چې د دغو ګروپو سره په تماس کې دي، دوی ټول شدیدن په سلفیزم باندې اتکا کوي. او هغه علما چې حتی سرحد ته دې حده ورسېده چې د موږ تاسو د جمهوریت نظام قانوني حکومت کې په پوهنتونونو کې دوی د شرعیاتو استادان تبلیغ کړل د داعش لپاره، څومره چې دوی کولی شي وسعت ورکړي خپل استخدام ته خلک استخدام وي. په مزار شریف کې، په جوزجان کې، په قندوز کې دا خلک پیدا شوي دي. ډله وړه ډله ده، خو ډېره خطرناکه ده. دوی هغه څه چې دوی کوای شي په دې چې سخت په زړه ډېر سخت دي، رحم و ترحم ډېر کم لري، غیر د ځان نه بل څوک مسلمان نه ورته ښکاري.
ننګیال صاحب، دا ویره هم شته چې د فقر او لوږې زیاتېده، او له بلې خوا عمومي نارضایتي به د داعش سره مرسته وکړي چې خلک ځان ته جذب کړي او نارامۍ او جګړې نورې هم زیاتې کړي.
د داعش ډله کوچنی تهدید واقع نه دی، او دې ته باید هغه څه وکتل شي چې د دې ډلې خطرات پېښېدلی شي. په افغانستان کې موجود اقتصادي بحران داسې یوې کچې ته رسېدلی دی چې ممکن خلک د طالبانو سره د لږ سیاسي او ایډیالوژیک تفاوت یا اختلاف درلودلو سره هم کولی شي د طالبان مخالفینو ته یو قوي مخالف ته چې هغه په اوس وخت کې داعش دی هلته لاړ شي او هلته د طالبانو په خلاف جګړه پیل کړي.
ښاغلی متین صاحب، د ملي مقاومت جبهې په اړه څه فکر کوئ؟
د اوس لپاره خو حتی د داعش په اړه مونږ موضوع د اوس لپاره خو لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد صاحب څو ځلې څرګنده وکړه چې دوی اوس مزاحمتونه کوای شي خو تهدید نه دی. د فعلا دپاره زه ورسره موافق یم، مګر په راتلونکي کې نه. په راتلونکي کې کېدای شي چې دوی ډېر لوی سردرد ایجاد کړي. او د مقاومت د جبهې په اړه زه په رښتیا درته وایم، د یو افغان په سفر ډېر خواشینه دی ته یم چې د مقاومت جبهه چې یو وخت تقریبا ډېر محبوبیت درلوده، خصوصا خپل سیمه کې رهبران یې خلکو حتی د پیغمبرۍ لقبونه ورکړل، هغه اوس د دې دپاره چې خپل تخیلات سرته ورسوي د داعش غوندې ډلې سره همغږي کوي. د وخته مې چې یوه چې وړې ډلې دي، هم فکره هم نظره، یو مې هدف دیم د مقاومتیانو نه وه. چې په ډېر تاسف سره که تاسو وګورئ د مقاومت په اجتماعي شبکو کې بیرغونه هم تور شوی دی، خو لوگو اغا نشان مغه د پخوانی د حبیب الله خان کلکانی ده او رنگ بیرغ تور شوی دی.
لقدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې دغه پروگرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروگرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
لومړنۍ اوریدونکو مو ننګیال صاحب همدرد له لغمان څخه دغه نظر داري چې افغانان بل لار نه لري، که اوس نور خلک راولاړيږي چې جګړه کوي نو کلونه کلونه به وخت نیسي، نو بهتره ده چې د طالبانو له وسنی حکومت سره دوی ځانونه یو ځای کړي او ورسره مرسته وکړي په دې شکل به افغانستان امن شي.
ز فکر کوم دا خبرې خدای شل کاله کېدلې د متاسولې د رسنۍ د لارې نه ازمو په شمول ټول خلکو طالبانو ته وزرونه کول چې موږ یو نظام لرو، دغه نظام د نړولو هڅه موږ کوي، لطفا د سولې د لارې د سولې د خبرو د لارې نه موږ کولای شو موږ تاسو یو نتیجې ته سره ورسیږو. خو طالبان بیا هم په وچ په مغه یو خبره کلا کو او هغه چې پاکستاني جنرالانو ویل او هغه اهداف چې باید هغه ترلاسه کړي وو د افغانستان بل نظام باید لمنځه تللی وي هغه ختم کړل. نو بلا امغه خبره امغه وزر چې موږ دوی ته کوي او سولسته کوي چې موږ سره ودرېږي. خو فکر کوم هغه اشتباه چې دوی کلی ده د دې جبرانول بیت دوی ته پکار دی، دوی به دا مني چې دوی د لوی سیاسي امنیتي اشتباه کار سی دی او دوی باید په افغانستان کې ولسی سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي. تر څو پورې چې دوی ولسی سیاسي مشروعیت په افغانستان کې ترلاسه نشي نکلی شي دوی نشي کولای چې دا حکومت ته دوام ورکړي او دوی د داعش په شمول د ټولو هغه ولسی خوځښتونو په خلاف حتی مقابله وکړي شي. نو بنا ان زه فکر کوم دا به څومره چې ژر کولای شي څومره د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي دوی په ګټه کې وي. بل خبره دا ده چې دوی لا هم د ځینو ورونو ویلې چې خلک له کورونو باسي، خلک وژني، په خواني امنیتي چارواکي، په خواني دولت کې چا کار تللی دی، دغه به محاکمه وژني چې جرم معلوم نه دی. تاسو ګورئ رسنۍ په افغانستان کې سانسور دی فعلاً، وضعیت تر داغي څه ډیر سوچند ډیر خراب دی چې موږ تاسو پر رسنۍ کې ګورو یا موږ تاسو د فیسبوک او ټوټر لارې نه خبرې وو.
متین صاحب تاسو هم له شغله نه ګل سره موافق یاست؟ په تیرو څلوېشتو کلونو کې د افغانستان حکومتونو پر لپسې تیروتنې کړې دي او هیڅ حکومت له تیر حکومت څخه زده کړه نه ده کړې. کم یاد به په 2000 لومړي کال او 2002 کال کې چې کله د طالبانو حکومت وو پرزیدو دي ډیرو طالبانو هم دغه شکایت وای موږ له جګړې لاس اخیستې او خپل کورو کې حکومتي کسان به یا ملیشه کسان به راتلل کورونو ته او له کورونو به یستلو وهلو به او یا وشلو به. اوس همدغه د اوریدونکو شکایت چې وای طالبان له پولیسو پخوانی عسکر زوروي، حال دغه چې د خلک نور د دوی لپاره کوم مشکل نه جوړوي، نه د دوی په ځد جنگ کوي، له پخوانی حکومت سره همکاري کوله که حتی دوی هم جذب کړي وي، شاید دوی لپاره هم په پولیسو کې او په اردو کې دنده اجرا کړي وي. فکر نه کوي چې طالبان هم د تیرو حکومتونو اشتباهات تکراروي؟
مطلق تسره موافق انسروان سه ده ننگل تسره منم همداس چل ده تاریخ مطلق تکراری گی او چو زل نور به تکرار شی او پا دیاره مهم اداده چی دا کارونه والی کی گی ولس باید پا دی پوشی چی دا والی کی گی. پا تیر و شلو کالو که چی جمهوری و دموکراسی نظام و او کله چې دی اوله کې راغو زمان ته وطن کې اون کامل کې اون همدغه اشتباهات وشول. ما په ملګرو ملاتو کې کار کلا خو چون دی طالبانو رژیم و خپل لنده تجربه سره شریکوم، طالبانو په وخت په لندو ګیرو هم واهل کول، پولیس سره هم واهل کول، په دریشي هم واهل کول، امر بالمعروف ډیر شدید و. نو موږ په ملګرو ملاتو کې کار کاوه، موږ مجبور وو چې جامع واغوندو، د خپل ولسی جامع واغوندو، ګیره وګدي پریږدو، سرونه پټ کړو. نو یعنی طالبانو ته مطلق همرنګي وخیو او کله چې طالبان لاړل او د نوای رژیم راغی او د نړیوالو په مرسته زه هم څو ځلې وځورولم ترسو مچ دا ثابتوله چې زه د ملګرو ملتو کارمند یم، زه طالب نه یم، چون قواره مې ورته ورته وه. دا اشتباهات ډیر شوي دي، اوس هم روان دي کیږي. خو دا ولې؟ نو جواب د ماسر دا دی چې دا د موږ خپل غښتنه نه دی، دا د وطن غښتنه نه دی، دا د افغانانو غښتنه نه دی، دا د اسلام غښتنه نه دی، دا د لویو بادارانو غښتنه دی او د لویو بهرني فشارو په نتیجه کې دا کارونه کیږي. د ننګیال صاحب خبرې ما په ځیر واورېدلې، ګیلمن سړی دی، ګیلې په ځای دی، خو چې دومره سوچ ورته وکړو چې دغه کارونه طالبان خپل سر نه کوي، نه پخوانی حکومت خپل سر کوي، نه طالبان خپل سر کوي. دوی یو څه کمیان او خامیان لري چې دی وګو کمیان او خامیان په نتیجه کې باید دوی
بهرنی او سیمایز او فشارونو ته اما متین صاحب د دغو کارونو په برخه کې چې فرزن پولیس ځورول کیږي یا په ځینو مواردو کې وژل کیږي، پولیس یا پخوانی مقامات په دې برخه کې بیا داسې ویل کیږي د طالبانو چارواکي وایي چې دا د خپل سرو کسانو کار دی، د دوی سره ارتباط نه لري.
نه دغه نه ده، دا یو منظم کمپاین دی، روان دی، او که طالبان منی که نمانی دایی دی خپل کار دی کویه. خو دومره چه زین دوستان شکایت کوی دومره هم ندی، فقط دوی پا اوگو خلکو پسی گردی چه پا مهم و جایونو که کار کرده دی، پا کلیدی جایونو که کار کرده دی چه معلومات وسره دی.
د افغانستان ځینې گاونډي هیوادونه لکه تاجکستان او یا د سیمې هیواد روسیا تر یو حده پورې چین دوی هم اندېښنې لري، لکه څنګه چې لویدیځوالې لري چې القاعده به بیا په افغانستان کې پښې ټینګې کړي او له افغانستانه به دوی ته خطر پیښ کړي.
بلې بلې، زه فکر کوم څنګه مو وخت یادونه وکړه، طالبان په نړیوال فورم باندې باور د لاسه ورکړی دی. دوی ډېرې داسې ژمنې وي چې تاسو ولیدل د سولې پروسې په جریان کې د دوی د قطر سیاسي مشرانو د دوی وینډویانو ویل، خو کله چې عملا دوی واک ترلاسه که هغه سی ونه کړل او هغه سی څراکم نه ښکاریږي. یو نو دوی فکر کوي چې موږ دنیا وګولوله، موږ وویل د غولولو سیاست، د چل سیاست دا دوام نه کوي، دا یو وخت راځي په تا باندې خلک ویږي. په دې باندې اوس نړۍ قایله شوی چې طالبانو د خبرو او د عمل ترمنځ ډېر زیات توپیر دی، که څه هم دوی دغه یو حالت ته په اسلام کې ډېر
کله فکر کوي چې دا د دوی په کړنو کې او عمل او خبرو کې توپیر دی او کنټرول پین لري.
زه فکر کوم د سینه د دوی په خپل رهبری په کچه هم دغه سي نګا او سوچي فراتي خلک همسته، یو ماډریټ متدل خلک همسته دي، نو د اختلافات په لوړه کچه دي. که اختلافات په لوړه کچه ونه وي، یوازې د جنگیالیو کنټرولولو خبره نه ده. یعنی تاسو ګوري د طالبانو په منځ کې هم دا اوس د طالبانو په تیرو دوه میاشتې د طالبانو د حکومت وتلي، د طالبانو هیڅ یو مشر په لوړه کچه د افغانستان خلکو ته مخاطب شوی نه دی. طالبان د افغانستان خلکو ته په تیر دوه میاشتو کې یو واضح پیغام د رهبری لخوانه نه لري. دغه یو حالت سره طالبان د ډیر لوی کلکیچ سره مخامخ دي.
ډیر مننه کوربدان متین صاحب. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان به هغه بهرني عناصر چې له دوی سره په تیرو شلو کلونو کې همکاري کړې ده هغه کنټرول کړي، خصوصا دلته د القاعده په برخه کې هم ډېره اندېښنه شته چې وای بیا به افغانستان ته راشي او وسم ځینې ادا کوي چې په افغانستان کې ځینې غړي شته او دلته به بیا د نورو لپاره حمله تنظیم کړي او نتیجه به بیا دا شي چې نړیوال به په مقابل کې بې تفاوته پاتې نشي او بیا به افغانستان ته جنگ راشي.
څارون څه ورته وګورو، طالبان د دغو نورو ډلو سره یو څه شریکو ډیرو ځایو کې سره یو شان غوندې دي او ډیرو ځایو کې توپیر لري، چې دغه خبرې هم یو شانواله هم توپیرونه هم د دوی لپاره فرصتونه ایجادوي شي هم تهدیدونه. فرصتونه مثلا څه دي؟ فرصتونه یې دا دي چې د دو خلکو جامع حمله کړي، طالبانو جامع دي او د پاین حال کې تهدید هم کېدای شي په دې چې فرق یې نشي کوي، توپیر یې نشي کوي چې دا د مونږ جنگیالی دی که د داعش. او ته څو چې سره ونغږېږي په خبرو کې یو بل ونه پېژني، همدانن که په یو مجلس کې د داعش خلک او د طالبانو خلک کینی سره توپیر نشي کوي، غیر دې نه چې وغږېږه داعش هم خپل شدت په خبرو کې وښيي، نور فرق توپیر ډېر کم دی. بل یو شان والای چې لري هغه د چې د داعش هم تربیوي مراکز یې او ډېر ملاتړ یې د پاکستان د خوانه دی او د طالبانو هم یو وخت همداسې و. طالبان هم د پاکستان د خوانه راغلل او پاکستان کې ځایونه درلودل، هلته ژوندونه کول، کورنۍ خلکو یې هلته ژوند کوه. نو د دې نه هم د دو فرصت نه هم د استفاده کوای شي چې د خپلو هغه
لیکن دلته اوس یو سوال دا دی چې د داعش ملاتړ څوک یې؟ تاسو وویل چې طالبانو د پاکستان اړیکې نږدې دي او پاکستان نه غواړي چې د طالبانو حکومت ته ضرر ورسیږي. که یوه ډله بهرنی ملاتړ ونه لري، ډېره ګرانه ده چې جګړې ته دوام ورکړی شي. څوک باید د داعش ملاتړ وکړي؟ د چا په ګټه د دوی جنګ؟
همداسې ده. فعلا خو داعش په خپله ځانته لویه شبکه لري په نړیواله سطحه. داعش په نړۍ کې هم د منځ نه دی تللی، مړ نه دی، خلافت یې د منځ تللی دی، شبکه یې پاتې ده. تر اوسه د داعش په نامه پیسې د نړۍ په مختلفو کنجونو کې کتو پورته کېږي، دوی ته سرمایه ګذاریان کېږي، دوی ته مرستې کېږي، همداسې د نامعلوم اشخاص د خوانه.
ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم دوی فرامرزي اهداف لري. طالبان داعش ډله اکثریت نفوذ په افغانستان کې د پاکستان څخه دی، د پاکستان د ایجنسیانو څخه، د اورنګزی ایجنسی، همدغه سي په پاکستان کې د خیبر ایجنسی، ډیر خلک په دې کې د داعش جنګیالي په هغه کې نفوذ لري. او دماغ نه په افغانستان کې دوی شروع وکړه او د خپل سلفي افکارو، البته ټول سلفيان نه، په افغانستان کې سلفيان وطن پرسته خلک څه دي چې رسول ته ژوند خلک دی، خو هغه څه چې په دوی کې نفوذ لري هغه ډیر پاکستانی دی او ډیر په دماغ لار نه په افغانستان کې د امکاناتو د پیسو د لار نه شاید وکولې چې نور خلک ځان ته جلب کړي او دغه امنیتي او سیاسي خلاص څخه ګټه پورته کړي.
ډیره زیاته مننه له دواړو ملمنو څخه، شاغلی عبداللطیف متینه او شاغلی نجیب ننګیال څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.